باندې دا خبره وه چې دا کس پوډری ده، دا کس ته ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی. نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلې. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې، او اوس دا له دې خبرې خبره ده، او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي. زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده، ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زمونږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي، او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي، چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده، ورته مینه ورکړو مینه ورکړو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي، او دا داسې اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولی له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوی اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کومې ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه یې دا د فسخه کې، په دې کې هېڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي، نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي، هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې، په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه دې واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډری سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي. ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم دی هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده، او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده، او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي، او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي، نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره، د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوژده فسخه کړم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپله تعریف کړو په دې معنا نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته په اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې نو ښه داسې جوته کېږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسفس کول چې دي زما په شخصي اند باندې کومې مشکل نشته دی، ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخه شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخه کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګوره بل وختانه په افغانستان کې مونږ یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مادې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنا چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ همدا خبر کلکه نیسي چې مثلا مونږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوي ده اوس فسخه کول مناسب نه دي نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنۍ وي که هلک وي راضي نه وي واده ته نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی ده په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دهلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي نو دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږې وربارئ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه نارینه دا ډیر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډیر حیاتي شیان دي په دې باندې غږیږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډیر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي. په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي، چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي. نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد او هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې نوي سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دوو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند دي او که د هلک ژوند دي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بله، دا مخه خلاصه وکړه دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چاته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل دپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي. چې دوی مسؤلیت دا ده چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره دا ده چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، دوی د رضا پوښتنه وکړو، چې آیا د دغه کس سره ته غواړي چې کوژده وکړي او ورسره واده وکړي که ونه کړي. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته عار او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خلاصه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري. نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه عقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومند صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شو، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچیرې په دې پړاو کې دوی ته ثابته شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نه شي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بېلېدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته راغلاست. قدر منوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له یو بلې ځنګړې مرکې سره ستاسو په خدمت کې. نن د خوست ولایت له یو منلي هنرمند او ولسی شاعر سره د زړه خوله کوم.
کلو کلو بہارا دخبلا بے غور دا کپ منگنا ادبارا ناراض خیمے سرد پزن گن جاڑا ماں جدا لیار کم بالکل جاڑا ماں بہارا جگو جگو بہارا جگو جگو سر جڑا
لسندرغاړي د لاور خات سره چې یو وخت غمزپلی و خو وروسته یې تخلص خات شو، خو چې خات شو نو د خلکو د خادولو فرصت یې له لاسه ووت، ځکه په افغانستان کې پر موسیقي بندیز ولګېد. د دې مرکې په پیل کې مې له خپل میلمه هنرمند څخه وپوښتل چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپېژني.
لوریم د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ مربوط یم. پهلا د خوست ښار شمال پنځه یا کې اوسم، د مقصد د خپل کلی نه لري په ښار کې اوسم. سندرغاړی یم، د ولسي شاعر یم او همدارنګه د ادبي لیکنې شاعري هم کوم. خدا چې موږ په ولس کې په ولسي شاعر مشهور یم، ډېر د سندرو مشورتیا مې د ولسي سندرو موږ د شرعي لغت ورته وایي، دا لغتونه هم کوم. ولسي شاعر مې ډېر خلک پېژني، ادبي شاعري مې بیا د ادبي ملګرو سره د هغه پوهېږي چې ادبي شاعري کوي.
ډېر ښه. خاط صاحب، په اوس وخت کې چې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګېدلی، تاسو څه کوئ؟ وخت په څه شي تېروئ او خپل هنر سره څه کوئ؟
نو هنر خو دلته په بشپړ ډول بندیز دی، کڅو کې کوي هغه نیسي، خپه کېږي، بې عزته کېږي. څو کې په پټه کوي، هغوی د خپګان نیولو سره ګواښ سره مخامخ کېږي. چا باندې چې ځان عزت ګران وي، هغه بیا دا کار نه کوي. اوس نو مجبور یو، دلته په پرتیو کاروبار ته حل نشته، بس نو وایي رزق آسماني دی، خدای مهربان دی. د خدای درخم په تمه کوم غوندې چیرته یو څه مصروفیت پیدا شي، تر اوسه کوم کار نه لرم. په خوا به د پروګرامونو ته تلو او د کې به مصروف ونو، اوس په الحال کوم کار نه لرم.
زما د پښتنې یو برخه دا هم و چې ما ل خپل هنر سره تاسو څه کوي اوس؟
نو دا موسیقي او شاعري دا دوه درې برخه، یو شاعري لري، یو ولسي شاعري ده، یو ادبي شاعري ده. او بیا کله چې موسیقي سره یو ځای کیږي، دلته بیا دریم نړۍ وصل کیږي. دا غا تمرین چې د موسیقي سره دی، دا غا کته سره باندې، ځکه چې زه اوس نه دلته ملګري لارم ټول تللي دي څوک چېرته څوک چېرته یو داسې بجام سمغه ځان سره غږوله خو هغه هم نه لرم د تمرین دپاره څه نه لرم داسې اواز خو بندیز نشته کله کله موږ نه ملګري کې نو همداسې موږ وچه ګوته ورته وایو دا وچه ګوته خو همداسې چې لار باندې روان وو دا زمزمه کوو خو هغه کومه معنا نه لري ځکه چې د اواز بیاغي کېږي د سور نه وځي دلته اوس د جمهوریت کې ډېر هر څوک راووتل مقصد دا یو ستر لوی علم دی شاعري بیل جهان دی موسیقي بیل جهان دی دا ډېره خواري غواړي زده کړې غواړي اواز جوړېدل غواړي خو بیا دلته اوس د پښتنو کوم خلک چې راووتل داسې بې استاده بې طریقې هر سړی لګیا و نو پښتنو کې ډېر کم خلک دي چې ذوق لري او په دې اصولو پوهېږي خاصتا زموږ په سیمه کې خو به ټول شپه نه راووتل د اخر وختو کې هر چا چې پیسې ولیدې بس نو به نه روشي سندره ووایي راوځي خو به اصلا کې ډېر ستر لوی مسلک دی بدون د ساز نه بدون د رسل او تمرین نه په ښه منظم ډول چې نه وي نه کېږي دا چې څوک یې کوي هم چې بې منظمه وي زده کړې ونه لري د هغې لکه بېروخه بوت دا ډېره خواري غواړي د استاد لاندې کار غواړي حتی ډېر داسې اقتصادي سندرغاړي دي پنځه پنځه شپږ شپږ استادان اوس هم لري دومره ستر علم دی
خاط صاحب تاسو له چا سره شاګردي کړې ده د کوم استاد سره مو د موسیقۍ درس ویلی
بله دلته خو هغه پنجاب کې یا په هند کې هلته خو ما لیدلی نه دی پاکستان مې لیدلی دی خو هند مې نه دی لیدلی خو دا د میډیا د طرفه یا د معلوماتو د طرفه هغه هلته کورسونه وي خو ډېر منظم ډول افغانستان کښې مو خو زموږ سیمې چې دي غرنۍ سیمو کښې لکه خوست پکتیا وزیرستان دا کې هر څوک همداسې په خپل سر را دانګي موږ هم په خپل سر لومړی سر کښې مو لغتونه کول شرۍ ورته وایي زه په شرۍ هم ډېر مشهور یم خو بیا وروسته پوه شوم چې یاره دا ټوکې نه دي بیا یو استاد و شرخیل په نوم اوس مړ دی خدای دې وبخښي څه وخت کمه شاګردي مې وکړه هغه بیا رانه بېزارکه شو نو بل استاد اوس هم شته خو ډېر ضعیف دی بېچاره استاد خوشدل نمېږي مشهور په خوږلی دی هغه مې استاد همداراز شیر رحمان استاد کیبورډ غږوي ډله کښې راسره ډېر پاتې شوی دی همداراز محمود ربابي دی زموږ د کام دی تڼی دی هغه اوس هم ورسره وینو خو هغه مجلس خراب دی ځکه چې دلته کاروبار نشته نو د تبلې په برخه کښې همدا شیر رحمان ورور مې رحمان نمېږي یو شکره وي چې شکره ورکړې اصلي اصولو کښې هغې ته استاد وایي نو دا خوږلي استاد خو یا خوشدل یا د دوو استادانو ته ما شکره ایښې وه د نورو نه مې همداسې زده کړې کولې د تبلې په برخه کښې هغه د غزل تګ او راتګ چې دی او دومره پټې سترګې مقصد نه یم چې سړی هغه یو انسان د دې لار مې پکې پېژندلې ده
تاسو د موسیقۍ آلې هم غږولې
بله موسیقي هم ډېر لوړ شی دی د وای نه کوم زه وایم چې خو خیر بیا د استاد استاد والا موږ خلک ورته پیر استاد وایي پیر استاد سړی یو څه اندازه سترګې د سړي دومره څه نه څه استادانو راګرېږړی تال بول د غزل تګ را تګ راښودلې او بجام هم غږوله ځان سره هغه خپله خالیګانو په ورډکه وه نور خو دا وخت خو پخوا به چا بجې نه غږولې بیا د بجې رواج شوې هر سندرغاړي ځان ته ایښي که زده یې که نه یې زده ګذرحال بجم غږومه دا بینجو چې ورته وایي اصولي خو بینجو نه شم غږوله خو د خپل ځان سره د غم ایښې به مې وه پخوا د خپل غم لږ لږ لاس مې ورځي دا هر یو بیل بیل جهان دی د ټولو نه کوم شی لکه رباب ګیټار دا شیان چې دي دا ډېر په مشکل غږول کېږي ډول که ووایم چې موږ په خوست کښې به قسم قسم خلک دي هسې چدرا ځول وي یو څه تګ را تګ راته معلوم دی خو مقصد غږولی مې نه دی هغه څه چې په اصولو کښې دي هغسې نه شم کولی نو داسې وګڼه چې نه یې شم غږولی ځکه چې ما په دې باندې کار نه دی کړی ما ډېر کار په قلم په لیکلو کړی دی په زبني شاعري مې کړی دی او طرزونه کنفوزونه مې جوړ کړي دي کله چې یو څه نه څه راګرېږړی سړي ته معلوم شي بیا نو زما ما ته هېڅ شی هم نه ومعلوم چې ما به د طرزونو کښې دماغ کار کوو ما طرزونه داسې مشهور وو شاید ما به نور سندرغاړي واوري نو ما د خوست پکتیا سندرغاړي اکثر پیژني نه پوهېږم لارو بار به مې څومره پیژني خو نن سبا خو میډیا ده چې یو عادي غزل وکړي ټول جهان ته رسېږي خیر اکثر د خوست پکتیا سندرغاړي را سره بلد دي زما طرزونه کنفوزونه دوی ته معلوم دي هغې بیل محمد په څه خبر هم نه وم دا شیان به مې جوړول کله چې لږ یو دومره څرک راته ولګېده نو بیا یو څه نور هم ښه شول نو ډول کښې ما کار نه دی کړی نور نور لیکنې په بڼه کښې ولسي شاعري ادبي شاعري لغات یا شاعرۍ همداراز د طرزونو جوړول نه داسې ما ته ګوډه به مې ځان سره بجم غږوله دا مسلکونه په واک کښې لرم
دلاور خاد ډېره زیاته مننه چې په ازادي راډیو کې له موږ سره خبرې کوي وړاندې په خپرونه کې ستاسو د هنري کارونو په باب نورې پوښتنې هم لرو اوس کولای شئ یوه زمزمه د یو څو ولسي شعرونو یا هغه شعرونه چې تاسو په خپله ویلي یا د شوری او لغات چې تاسو یاد کړل یو څه راته زمزمه کوي
بله په سترګو خو لغات چې دي هغه مقابله کې کېږي دفتن کېږي په البادیا کېږي لکه ستا چې اوس ته ما نه غواړې ځواب در کوم لیکلی چې مې نه دي دغسې په ژوندۍ بڼه په روانتیا کې ځواب در کوم همداسې هغه هم سوال ځواب دی منطق دی وایي چې پخوا به مرکې شاعرانو خلاصولې لکه دوا به چې شوه د ملکانو په ځای به شاعرانو لغات کوو کوم شاعر به چې پټ شو نو هغه بل مقابل طرف به هغه به مقنعت کوو په هغې به دوې خلاصېدی او پاتې شوه نورې زمزمې هغه به در ته وکړم لغات خو اوس چې څوک نه وي هغې سره به یې کوې که ناستې نه کېږي او زمزمه به در ته وکړم
مهرباني
نو ما غزل هم هغه ډېر بیا اوږد داستان دی هر غزل یوه کیسه لري خو خیر تا ته به صرف زمزمه وکړم نور نهڅه چې په کې دي هغه به رښتیا وي صحیح ده
او مهرباني
ما ویل کیسه خو راته تېره کړه لنډې راته ووی چې ما هېره کړه ما ویل کیسه خو راته تېره کړه لنډې راته ووی چې ما هېره کړه مینې ته چې ستا نه شوه لمبه لمبه مینې ته چې ستا نه شوه لمبه لمبه وخه مې د ګور چنجو ته ډېره کړه لنډې راته ووې چې ما هېره کړه دا د واده پېغلې مین احساس دا د واده پېغلې مین احساس دومره یې جذبه راته برسېره کړه لنډې راته ووې چې ما هېره کړه کړمې غمزه پلې دلاور حیران کړمې سمز پلې دلاور حیران ریګې په جړا رنه چاپېره کړه لنډې راته ووې چې ما هېره کړه نو دا یادونه باید وکړم چې د تخلص ما پخوا دلاور غمزه پلی و بیا د مشر شاعر پیر صاحب و کروان په اجازه د ده په غوښتنه ما د تخلص د ډېرو شاعرانو یو ځانګړې غونډه وه غونډه به ورته ووایو څو سواره تېره مرد کښې دوی ما نه دا غوښتنه کوله چې د تخلص بدل کړه خو ما بدل نه کړه زړه مې نه پکې دی دا در سره یو مرحوم ملګري نښه وه او بالاخره مشکلات ډېر شول ملګري غوښتنې هم ډېرې شوې یو سل پنځه ویشت کسه شاعران به وي تقریبا چې د دوی په مشوره ما د تخلص بدل کړه غمزه پلي نه مې شاد ته واړوه
ډېره زیاته مننه د خاط تخلص مو مبارک شه خاط صاحب وړاندې په خپرونه کې به بیا هم له تاسو یوه بله زمزمه هم واورو اوس ځینې نورې پوښتنې دي تاسو درس ویلی مکتب مو څومره ویلی
درس خو مو هغه وخت زما پلار د بوټو په وخت کښې پاکستان ته مهاجر و د غربت دور و هغه وخت کښې نو بیا پاکستان کښې موږ کورمه کښې چې و هغه وخت راته یادېږي داسې راغلو سدګۍ ته سدګۍ نه درګې ته درګې منډي میرمشا کښې یو ځای و هلته د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم مکتب و د سیاب تعلیمي مدرسې په نوم تورمزمین یې نه درلودل یو دنیات و یو پښتو وه یو حساب و تقریبا دویم سم پورې مې مکتب ووایه د دریم مې تر نیمایي پورې مې دریم سم ویلی و چې بیا مې پرېښی دا یتیم و ما یو مور مې وه نور مې څوک نه و چې ما ته یې ویلي وه چې مکتب ووایه بس نو بیا ګډوډۍ کښې سر شو هجرت دور و انقلاب او بمبارونه او جنگونه او شهیدان برتل هغه وخت کې وژنې وی میرم شاه کې بل رقم حال واغه وخت خدای دې بیا نه راوالي. نو مکتب بیا نه پاتې شو خو بیا مې دا شعر شاعري کیسې به مې ډېرې خوښولې او کیسې به مې لوستې. مکتب نه چې ووتم لوستل مې کوی شول لیکل مې نه شول کوی. بالاخره مې دا کیسې چې کله په شعر راغله بیا شعر ډېر خوند راکړ. بیا مې د شعر مطالعه شروع کړه. خو باید یادونه وکړم چې مکتب نه مخکې کوچنی وم چې د هغه ودونو کې یا به څوک والکان پیدا شول رواج و چې شپې به مو په تېرول اووه شپې دا کوکونه به مو زنګول د ګډلې غوندې شاید دا به مو په خوله نیول. په دې کې به دا سندرې زمزمې به ما کولې. دا د خدای دې وبخښي مربک چې د احمد خان شاعرانو د دې لغات یا شعرۍ به مو اورېدې. د هغې نه تشویق شوم. نو ډېر کوچنیتوب کې به ما دا شعرۍ لغات کول. بالاخره بیا چې کله د مکتب نه پرېښ شوم کتابو مطالعه مې شروع کړه. کیسې به مې لوستې. بیا چې کله په شعر راغله شعر ډېر خوند راکړ. بیا مې ډېره مطالعه په شعر کې وکړه. خو هغه پاکستاني شاعرانو لکه علي حیدر جوشي، عبدالوهاب دستي، سنګر جمال نور داسې ډېر و. بیا خوسته چې راغلم دلته مهدي صاحب چې نار راډیو رئیس چې د هغې وویل د خوشحال خټک، رحمان بابا، حمزه بابا دا مطالعه کړه. د هغه شاعران څوک نه پېژني کوم چې ته مطالعه کړي دي. بیا مې هغه مطالعه مې ډېره وکړې. دا غینه مې ختم صحیح شې املا مې سم شوه او شاعري مې ورسره ښه شوه. بیا مې ډېره لوستنه کتابونه ولوستل. تعلیم مې نشته خو اوس په الحال مې کورس کې ځان اچولی ول. زده کېږم نه انګریزی کورس دی خو نور روزګار یم. زړه مې تنګ شو. همغه دوه سیم په دې سټاټر چې ختم شي. بیا سټاټ ون کې یو سات کې نه مزه دوه کتابونه وایم. مضمون از رخش کې وایم زه چې زه خدای مې را باندې ګوندې دومره څه پکې زده کې.
مخکې تاسو یادونه وکړه چې خو تاسو خو هنرمند یاست او سر و کار مو له موسیقۍ او د موسیقۍ له وسایلو سره دی. نو یو څه د موسیقۍ وسایل خو به مو هم درلودل یا په کور کې یا په خپل دفتر کې. هغه د موسیقۍ وسایل مو اوس څه کړي دي؟
یاره نو په بخانه سره مرکه ما ډېرې کړي دي. راډیوګانو کې دا انسټاګرامي خبرې مې ډېرې کړي. بعد مې ترې راځي خو دا امارت پرتګ سره ستونزې مشکل بېخي ډېر شول. زموږ کام چې دی موږ تڼۍ یو. زموږ کې جګې ټیټې ډېرې دي. وژنې تربرنۍ داسې ورته تربګنۍ وایي دا ډېرې دي. څه ستونزه دلته هم راته پېښه شوه. څه جنګ وشو. بچی مې زخمي شو. دا مې کابل ته یووړو. نو خدای شته چې دې وخت کې کارونه هم ختم شول. زمان چې څه واس و هلته مو بس هر څه د لاسه ووتل. څه چې راپاتې وو څه چې هلې وې هغه باندې ټول خلک چې ما پېژني پوهېږي. ځکه ما د دې خرڅولو دپاره یو بچه مې درلود. د هغې دپاره مې پوستونه وکړل. دا هم نه خرڅېده. هغه مې خرڅه کړه. یو خو دا چې یار دم ویل چې ښه مخه کور ته تلاشي وانخلي. حکومت نو دا خو دلته باندې کېدای شي سړي د کور بې عزتي وشي. چې یو سیمو خو خلک پېژني نو ډېرې خبرې ترې جوړېږي. بل دا چې ضرورت هم وه. ضرورت مې هم به یو څه اندازه هغه د هغې وس مطابق څومره چې خرڅ وشه پوره شو. هغه د شینه مې هم ځان خلاص کړه. نو ځکه اوس نه لرم که نه لرلی مې ما چې څه شي به چې خوند راکړه کوم به چې ښه شی واخیست به م کوټه کې به 15 دانې شپږ دانې هم راسره وي. اوس په الحال څه شی نه لرم.
نو چې هلته موسیقي باندې بندیز دی د ستاسو باجا یا هارمونیا چا واخیسته؟
مقصد یو ملګری سره مې اول مرچا کړه په هندي برج یو څه پیسې راکړې. بیا مې هغه هندي بجم خرڅ کړه. نورې خلک د غرونو اطرافو کې خپل کور کې خو ورته کو پټه غولای شي. اخ تم راغه خونښته. مقصد به ګټ کار نه تر اخیستل کیږي. ما ځکه د لا خرڅ کړه شاغه وخت مې ضرورت هم پیرا پکړ. او کور کې زغه غوم هم نه ماتره اوسه پورې کور کې بجنه در اخلاص کړی. ځکه نه وړم چې تم اب بچیان په دې لار روان شي. دلته د پښتون کلچر کې شوق شتا پیسې هم ته مصرفوي. خو زه تڼای مار څوک ما پېژني. کله چې زه چا بد شي بیا بل نه ماخلي. نو دا ما نه غوښتل. ما زما اول شوق و زلمیتوب و وروسته بیا ور مجبور شو. ځکه د کار نه ووځو په همدې کې وخت ولګېده. بل کار نه ووتو. نو ما نه غوښتل چې زما به اولادونو کې څوک دې ته تشویق شي. بجه مې کور کې نه خلاصه کړې. نه مې غږولې ده. نه زما کور کې څوک دې سره علاقه لري. بس یوازې زه وم. شغه غولانه
ورسته لدې چې په موسیقي باندې بندیز ولګید خاتسب لغنه ورسته تاسو د ژوند او د روزګار لپاره څه کاروبار کوي
ولا نو ما سر کوول چې زنه خبره خلک چې دا سپیکر ونه کی مخ پښتنه یو واره خبره ایب لري څه پیکر ونه کی چې دا سوال غړای شوای دا که زه کدا رادیو ولام ډیر رغل ډیر مرکه مو وکړې شای تا ته یو یاد ونم کړی څنګه یو څنګه یو بن سټو نه دی دا غم خزان ته کار وړي کنه خپل کار وباسي خو په خل ولا که اس کارم لرم اوس وخت بس د خړای لته پرته خړای مې روان دی تلاش کیو ګوند سب طریقہ وشي تر اوسه پورې خړای دی بیا به وای چې دا سوال پیدا شي چې نو څنګه روزي پیدا کوي څنګه روزي رسن خړای دی هڅه ملګری شي امریکای ته دا سہولاتو کې لاړل هغه کوم کوکو اوس هم یو نه ملګری سم دلته مو خلک پیژنې یو نه ملګری پیدا شي کله چې سخت مشکل راشي یا ضرورت پیدا شي الله مې روان ذات دی
ستاسو سندره ثبت شوی هم دی او که یوازې تاسو په محفلونو کې سندره ویلې
سبا وایم تقریبا دا د زدای رادیو نه مم خپل منځسي پروګرامونو سندره اوریدلې دي خپل مې ثبت کړی دي سټوډیو غانو کې ما پر دې غزل ډیر نه وایل ام پروګرامونو کې مم خپل طریقه او خپل غزل وایل کمتر ما یو حمزه بابا د خوښ شاعر و یو نو شایب حمزه بابا ویلې نور پر دې غزل نه دی ویلی ارته به خپل ترتیبول او درس به خپل ځان تم په شډیوګانو کې خپل سبتول مصرف به خپل په کوچ شي به خوان را کوي نو شای به ځان ته غم شته دا مې په لور ولم شته درس قبل تلویزیون کې ارشیف کې مو هغه به غوښت کلا کلا لغات او ولته وشلاړو به مو ورته ول چې سنگر یې ما یو لغات نه دی ماته ارشیف دې فارم غزل سب کې دغه خصوص محلي تلویزیونونو کې یاد ولایتي تلویزیونونو کې د کې بوي ما ډېر شهرت هم نه دا کړې ز ډېر په خانه لګیا ما ډېر خلک را وته ډېر نومي جوړ کړه اوس چې لګیا دي دا ما په نسبت مشومان دي تقریبا ما شپږ سال وخت نه سال هو سال کال عمر دی ما مرم شا کې کو وو اتو کال او مشدا تومره بازونه ارمنو خو زمزمې به مې کولې ته ما سر کې داونه وکړه دا محلی یا داخل افغانستان کې چې کوم رادیو غانې دي د پروګرامونو شته پس رادیو غانې هم سب دي دا سب فائدہ پوي نه سن سب کوم ډول سب ښه خو البته نمبر شعور زنه ملکه تا ته وایم چې یا امر خل غوندي یا هرون پچا غوندي بل دا خل وړې هسته دي د ځای ته موږ رسېږم نه نو تر دې حدا پر شي دا ونه مو وکړه دومره سب شته سټډیو غانو کې سټډیو غانو کې یا تلویزیونونو کې د دې پارشفونو کې وي نو اوس نه پېږم څنګه به په دا هغه کوم شته پېچونو کې خلکو سره شته ډېر خلکو د موږ د لغاتو د سټډیو سب غزلې د مې پرونو غزلې تشکرې باندې لګولي نو دې باندې نه پېږم چې ما به څومره مزل کړی څومره مینوال به وي څوک به یاوري نه به یاوري چا سره به وي نه به وي
ډیره زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره مو خبرې وکړې ښاغلی خاد که په پای کې لطفا هماغه یو بل زمزمه د خپلې یوې سندرې چې ژمنه مو کړې وه کې د مرکې په پای کې راته وکوئ
کومه ده په سترګو انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي انتظار ته چې غمونه هو بل راوړي دسل گیو ترنم میں حسر راوڑی ہو انتظار تچ ہمو نہ ہو بل راوڑی او خون یار در سر سر پدی کی گی او خون یار در سر سر پدی کی گی او خون یار در سر سر پدی کی گی نو دواخمو نو اخلی او سل راوڑی نو دواخمو نو اخلی او سل راوڑی دسل گئیو ترانم میں غزل راوڑی او انتظار تچے زمونا ہو بل راوڑی تر مخام می دعا ورت پخلاوی تر مخام می دعا
ارته پخلاوی تر مخام امدار ارته پخلاوی کہ سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی کہ سہار میں سوک تر خار پسے چل راوڑی دسل گئے ہو ترانوں میں غزل راوڑی ہو انتظار تر شیخ مونا ہو بل راوڑی دلاورا برامن ماچے پتنگ دلاورا جامن ماچ پتنگ دلاورا من ماچ پتنگ ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی ساتر دارا چی سکھ سوے گوگل راوڑی دسل گئے تارا نم میں غزل راوڑی ہو انتظار تا چی خمونا ہو بل
ڈیرا ڈیرا زیادہ مننا د لاور خات د خوست محلی ولسی سندرغړی چې په دې خبرونه کې مو لمک سره برخه واخیسته. د خوست ولسی هنرمند او شاعر د لاور خات سره مرکه مو اوریده. تر بلې مرکه د خدای ښه دی وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
Hey. شفيقو